ستړي مشه په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره يم. په دې خبري غړې کې مهم راپورونه تازه ورکړل شوې دي. اول پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. تا خبرونو سرټکی په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پوسټر منځ په جګړه کې 15 کسان وژل شوې دي. نن په کوټه کې د سرکاري ملازمینو او پولیسو ترمنځ اخوډب شوې ده او ایران او اسرائیل د اوربان اعلان کړي. د خبرونو تفصیل په جنوبي وزیرستان کې چارواکي او ځای خلکوي په یو وسلوال بریده او د پوس په ځوابي دزو کې درې ساتیر او دوه مېرمنې وژل شوې دي. د کوز جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر عثمان مسید مشالډي ته ویل چې نن سهار د برمل تحصیل رغزي سیمې په منډي خلسي مکه سهار ته بجې نامعلوم وسلوال او د پوس په پوس پر قافله بریده وکړ. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې درې سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. هغه وایي د ډزو پر مهال یو لسی گاډی هم په نښه شوی چې پکې دوه مېرمنې وژل شوی دي او څلور کسان ژوبل دي. د روسا کومې وسلوالې ډلې د برید په اړه سن دی ویلي، خو یو عیني شاهد ډاکټر منهاج وزیر مشالډي ته ویل دا نه د معلومه چې ولسی کسان د پوز او کده وسلوالو په ډزو لګیدلې دي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر دې وړاندې هم د پوز او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې ولسی کسان وژل شوي دي او یا هم ژوبل شوي دي چې پر ضد خلکو مظاهره کړې دي. چارواکي وایي د باجوړ په واړه ماموندو سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس سرتیری وژل دي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال لډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې رامنځته شوې ده. د پولیسو په وینا په دې برید کې د باچا په نوم د پولیسو سرتیری اول ژوبل شو چې درملنې لپاره د باجوړ ښار روغتون ته ولېږدول شو، خو نوموړي د ژورو زخمونو له وجې سا ورکړه. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. نن په کوټه کې د پولیسو او سرکاري ملازمینو ترمنځ اخوډب شو. په کوټه کې د مشال لډیو خبريال وایي سرکاري ملازمینو نن د صوبایي سملې مخې ته د احتجاج او پرلت اعلان کړو. دغه ملازمین د نوي مالی کال په بودیجه کې د معاشونو د لوړوالي غوښتنه کوي. سرکاري ملازمینو د کوټه پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه، خو بیا چې د صوبایي سملې لوري ته روان شول نو پولیسو یې مخاوني وله. پر دې مهال د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ اخوډب شو. پولیسو اوخلن ګیس استعمال کړ او ځینې مظاهره کوونکي ونیول. کوټه خار د پولیسو مشر اس اس پی نومان ظفر وای تر اوسه دیش مظاهره کوونکو نیول شوې دي. د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ د ناندرې لوجې دوه خبريالان هم برسیران ژوبل شوې دي. په کوټه خار کې په ټرافیکي پیخه کې شپږ کسان وژل شوي او نور ژوبل دي. چارواکي وایي دا پیخه نن د زرنج رکشي او د سپرلیو د مزده موټر ترمنځ د ټکر له وجې مخې ته راغلې ده. د شالکوټ تاڼې مشر اس اچ او محمد عابد مشالډي ته ویل په زرنج رکشه کې ایراني تیل په بوشکو کې ځای پر ځای شوي او د مزده موټر سره له جنگیدو وروسته اور لګېدلې ده. په پیخه کې ژوبل تنان د بولان میډیکل کمپلیکس ته رسول شوي دي او ډاکټرانو مشالډي ته ویلي چې د ژوبلو تنانو وضعیت نازک دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما یو نوې طرحه وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایو و پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې ملګرو ملتونو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی دی چې کولی شي د بشري حقونو د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لاره هواره شي. د یوناما مشر ټینګار وکړ چې دا نه وخت د ځانګړیو کاري ډلو د تشکیلاتو لاله د بشري حقوقو د حفاظت د قانون د حاکمیت او د خزو د حقوقو په سیر پر مهمه موضوعاتو تمرکز کوي او هدف دا نه دی چې اوسنی وضعیت ته مشروعیت ورکړي. اغلی او تنبایو و بیا ویل چې پراتونکو ورځو کې به په دوحا کې غونډې وشي چې هلته به دغه طرحې جزئیات شریک شي. د یوناما مشر دا هم ویل چې د بشري حقوقو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته په ځانګړې توګه د خزو په وړاندې د محدودیتونو له لرې کولو پرته نړیوال ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له اعلان وروسته چې اسرائیل او ایران اوربند کړي، یا د دوړو هیوادونو هم د جون په سلې رښتما د اوربند پخلی وکړ. ټرمپ نن پر خپلې ټولنیزې رسنۍ ټروت سوشل لیکلي اوربند عملی شوی دی، لطفاً سرغړونه ترې مکوئ. خو د اوربند له اعلان لږه شیبه مخکې هم ایران د اسرائیلو بیرو سبا خار په توغندۍ وویشت چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شول. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه چې د جون په 14 شروع شوې وه، 12 ورځې دوام وکړ. په دې جګړه کې دواړو خواو ته مرجوب لا وخت او پراخې ویجاړې هم رامنځته شوې دي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. درنو اوریدونکو، بیا هم ستړي مشه، تاسو له مشال لړیو خبرې غړې اورئ. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. په جنوبی وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي، ریپورت پیل ورو. په کورما کې خلکو پرون د امن لپاره مظاهره وکړه. په سواد کې د سولې لپاره یو ورځنی سیمینار وشو. یو ګډونوال په اړه وایي،
په دې حال کې زمنګ عمل ترقی نشي کولای سو پوری چمنګ د خپل عوام په اعتماد کې ونلو، او دې ته داغو هغه حقوق ورنکو، داغو هغه دغه ورته ورنکو، حیثیت ورته ورنکو، زمنګ مل مخکې نشي تله.
په پیښور کې افغان کمشنر وایي پی او آر کارتلرونکو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي.
ان شاء الله گورنمنٹ پلان کوي چې دا پی او آر کارډز ایکسټنشن ایکسپیکټډ دی چې هغه دوی ته څه ټایم د پاره وشي. کی پی گورنمنٹ چې کوم دی، هغه هم دا یو اعلان کړی دی، کم خلک تل غواړي فیسلټي ورکوي او انډیو پرشر نه اچي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند میرمنو ته په مهمو عہدو ځای ورکړی. وړانګې لوړې ته هم په صوبایي کچه باندې مسؤلیت ورسپارل شوی دی. هغه پړوي
په پارٹی کې د نن شوزو ته په ډیر مهم ځایونو باندې ځای ورکول دا یو ډیر لوی کار دی. یو ځکه چې په صوبایي صدارت ته کوم ماته راکړې دي، دا زما د پاره یو لوی بار دی.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې. نن په جنوبي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 کسان وژل شوې دي، چې درې پکې سرتیری او دوه ځایي میرمنې دي. ځایي خلک وایي نه پوهیږي دا میرمنې د وسلوالو که د پوز په ډزو لګېدلې دي. پر پوز د برید ذمہواري چا نه ده قبوله کړې. نور حال د اشتیاق مسجد نه.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار اوته بجې ناپیژندلې وسلاولې په تحصیل برمل راغزي سیمې مانډي خلکشې د پوځ په ګاډیو برید کړی دی. یو د ډزو بدلون په نتیجه کښې یې د پوځ درې سرتیری وژلي او درې نور یې پرهار ژلي کړي دي. او د ډزو په ضد کښې د زوی خلکې سوارلۍ یو ګاډی هم روغلی دی چې په نتیجه کښې دوی ښځې وژل شوي او څلور نور کسان پر هرجلی شوی دی. د راغزی تونه مشر عثمان ماسید په پوځي گاڑی د ناپیژندلې وسلاولې برید کښې ډېر مخامخ شوی. مرګ ژوبلې په برخه کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
پالګین شهیدون دی او درې زخمیان دي. نو څلور سویلین زخمیان دي چې ډي سي هسپتال ته تللي دي. او دا دوه زنانه خو دي لته بیډ باډې په موقع د تکلی ته وړي. فلحال دوه زنانه صرف مړي دي، ساړي پته یې نه لګي. سویلین ګای دا 8 بجې داس ټایم آسپاس می جرازګي تونه نه پورته بار چې خمران سر ته ځي مانډي خلا پی ډي پالټې بندې. او دا ګاډی چیرې پروډ دا سول سوارلۍ ګاډی و په دا خمران سټر راونو بس په دا غه فایر په زر سره ولای. په موقع چې کیمه ګنټه څورا دا فایر غه وشو په نه بعد چې کیم زخمیان شهیدون دي دایغه
دغه پیښې سترګې لیدلی حال د راغزي سیمې ډاکټر منهاج وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
هغه د ګناه کسون چې کېږې دوه زنانه پکې شهیدونه شول، یو سړی و هغه درې نور شهیدون شول. او په موقع باندې دوه زنانه زخمیانې دي او دوه سړي هم زخمي دي. څلور زخمیان دي، د څلور کښې دوه لیډې دي او دوه سړي دي. دا چې کوم زخمیان دي دا د ونه په هسپتال کښې دي. او په دغه کښې دا سړی چې کوم یو یو سیریس و ډي خان ته پرې په کار دی. زه خپله راغلی وم موقع باندې دا د ګیره بایي چې کوم ګاډي دي زه په دغه کښې تللی وم. نو دغه دوه امبولینس وي ما یو کښې نو دا نور کسونه ریفر کړل کابل کښې نه شي زخمیان راوړل.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل راغزي سیمې مانډي خلکشې د پوځ په ګاډي د برید موری لیا تر دا وقت پوری چا هم مانلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د پوځ او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې ولسی خلک په پراخه کچه د سر او مال زیانونه ویني. دوی په دواړو غاړو غږ کوي چې د ولس خوندیتوب ته دې پام وکړي. بل پلو چارواکي وایي هڅه ده چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال دې ولس ته تاوان ونه رسیږي. وسلوالې ډلې په دې اړه مشال لډیو ته څه نه دی ویلي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې روان نامنه یو فوج وسلوالو ترمن نښتو یو په بل بریدونو عام ولس د تاوان سره مخ کړي. دوی وایي چې د دواړو ترمن جګړه کې عام خلک په منځ کې ګیر شوي، ځاني مالی تلفاتو سره مخ کیږي. د شمالی وزیرستان مشران او اتمانځای جرګې ویان مفتی بیت الله د جون په درویشتمه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د سپلګې سلور کلیو خالی کولو په اړه جرګې سره نتیجې ورنه کړې. نو فوز بیا د غلطه وسلوالو زیات کاروایی په مخه ماټر ګولې او بریدونه پیل کړل. د شمالی وزیرستان اوسیدونکو او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویاند جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د داسې جګړې ښکار شوی چې پای ته نراسي، تل یې توانونه لیدلې. کله هم چې فوز وسلوال یو بل سره جګړه پیل کړي نو تاوان یو لس غمي.
د سورزنه د سپل کې کومو د فوج د تلیفون په جګړه شي عام او مطلب د مشکلاتو او د تکلیف سره مخ دی. دا ور ورنه دا همیشه د څه شوې دي مارګ ریبلا و مې ته ورشي دو ټارګټ کلینګ کله د مټر کې لای کله دا د ډرون نه بمینه او کله دا کرفیو کله نه د سهاله روزي ونی سه انجام شته. یزي خلک ستړه نه را چې سمرا قرباني سمرا برداشت د خلکو وو هغه خلک ختم شو دا او څه کا چې مخه ویني هغه خلک د وطن نه خپل کاډه او خدي او باندې بستی لکه په طرف درې نسلینه پر ستر شو او دا څنګه خپل منطقې انجام تر سینه مش دا وی ټولست هولډر ستا د ژوند تر ولې کم اس کم هغه یوال یار پښه موجود وي چې دا سینمونه طریقه وشي.
دا جون په درويشته ما غرمه ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلی ول چې فوز پلګه کې وسلوالو زیات کاروایی وکړه سو ساته پس ډزه ودرې دی او فوز د غلطه خپل پوسټو ته راشن ترسیل یقیني کړ. د ځلې انتظامی یو والا چارواکي د جون په 28مه د شپې مشال ریډیو ته ویلی ول چې د سپلګه سلور کلیو مشرانو ته ویلی ول چې د دغه کلیو شاته د فوز پوسټي دی وسلوال د عامه آبادی نه په بریدو نه کړی پوسټو ته راشن نشي وړلې. نو ورته وویل شول چې یا خو پوسټو ته دوی خپل راشن ورسوي یا د بیا وزي چې فوز خپل کاروایی وکړي او عام خلک غزمن نشي چې دا غې پس د جون په درويشتمه فوز بیا کاروایی وکړه. نمیر علي اوسیدون کې عبد الله داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د فوز او وسلوالو ترمنځ جنگ دوی ښکار شوی.
د تیرې سکو لینا په مختلفه نومې د خلک د ولس مارګ ریبلا لګیا د کلا ټارګټ کلینګ وی کلا پرشن وی کلا کرفیو وی نو دا د دوی فریقې نه په میو سچ کی ما جنگ جګړه راونه د ټارګټ یو ولس تا کا یو طرف تا یا ولس ټارګټ کا وی کبل طرف تا یا ولس ټارګټ کا وی نو میز درې اسات نه بار بار دا غشتنا کړی د په احتجاجې په جلسې په جلوسې اونن بیا دا غشتنا کی چې مزید درې اسات په میز راهم او کوجه میز دا بکی ژوند په کارو را تیر کی.
د شمالي وزیرستان صوبایي اسمبلی غړی او صوبایي وزیر ملک نک محمد سره مو چې د سیمه د دغه حالاتو په اړه سو ځله تماس ونیو او په واتس اپ شمیره مو ورته پیغامونه پرې خودل چې د نوموړي خپل حلقه د ولز د ستونزو په اړه موقف واخلو خو نوموړي په وار وار رابطه پرته هم هیڅ جواب ورنه کړ. میرام شاکه مو چې بیا د فوج یو لوړ پوړی افسر نه و پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې فوز پلګه کې خپل پوسټو ته راشن ترسیل یقیني کړ. د کاروایی پس وسلوال و تشتیدل پورا هڅه کړي چې ولست زیان نه ورسی خو هغه څوک چې د وسلوالو مرسته وکړي پر ضد به کاروایی کیږي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم هم د جون په درويشتمه مشال ریډیو ته هم دومره ویلی ول چې پورا هڅه کړي چې عام خلک په داسې کاروایو کې اغیزمن نشي. فوزی مشرانو سره هر وخت پر ابتا کې وی. په میرام شاه کې د ځلې انتظامیه یو بل چارواکي هم مشال ریډیو ته وویل چې د پرون کاروایی نه پس خاموشي ده. د غلطانو نه هیڅ ډزې یا کاروایی نه ده شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
درنو اوریدونکو، مشال رادیو تاسو ته پر هر ورځ سوار لساته خبرونه لري. دمغړې ته په دغه خبرونو کې دوه ساته په ژوندې بنوي، د پیښور په وخت مخامله شپږو ترو او بیا د شپې د نهو نه تر لسو بجو پورې دغه خبرونه چې تاسو یې اوري خبري کړې ده. په دې کې د ورځې تازه موضوعات وي، ریپورټونه وي، شننه وي، تحلیلونه وي، مرکې وي، او د یارانو مشال خبرونه به د شپې له نهو تر لسو بجو پورې خبريږي چې تاسو پکې هم ګډون کولای شئ او د خپلو سیمو حال راکولای شئ. اوس هم یو بل رپورټ د کورمې خلکو یو وار بیا په سیمه کې له وسلوالو غوښتي چې کورمه دې پرېږدي او نورو سیمو ته لاړ شي. دوی وایي دا غوښتنه د دې لپاره کوي چې کله وسلوال په سیمه کې موجود وي نو پوس پر عملیات کوي او بیا د دواړو خوا په ډزو کې ولس ته مرګ ژوبله وړي. دوی له حکومت هم غوښتنه کوي چې امن دې پر ځای کړي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
په کورما کې ځایي اوسیدونکو د وسلوالو بیرته ورتګ او د پوځي عملیاتو پر وخت ورته نقصانونه د اوریدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د ګلپورز لزګونه احتجاج کوونکو له سده پرېس کلبا تر بازاره لرینو کړو او بیا هغلته په مرکزی چوک کې په سړک تر څو ساعته کېنستل چې هغوی وروسته د سیمې امن بیرته قیامولو، د وسلوالو په مستقله توګه مخانستلو، د پوځي عملیاتو پر وخت لا نقصانونو بچ ساتلو، د رسیدلي زیانونو ازاله او لا زورولو ډډه د کېدلو غوښتنې په خپلو تقریرونو کې وکړې. په احتجاج کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق وای د سیمې خلک د پر روان ظلم غلې پاتې نشي او قانون په دایره کې دور باندې خپل غږ په موثر انداز پورته کړي چې نورې مخاونستل شي.
مونږ د دغه بچي مرګونه نه خپه کوي، دا منه خپه کوي چې ما پښتنې ته بریګیډیر یا کارنل یا ایم پی ای یا ایم این ای یا دی لکه مشر یا دی لکه ملا دغه بچی پښتنې ته راغله کنه تی راغله، دا منه خپه کوي، دا منه خپه کوي د ایتو خاموشي، دا منه خپه کوي د تو ادب وسی، دا منه خاموش کوي د تو بي تي پکي، دا منه خاموش کوي د تو په دار کم بچي باندې
دړي نه ترسي ګرو چاته یې نه
په منځنی کورما کې لسمو دی راهسې د امنیت وضع خراب ده. په سیمه کې یو ځل بیا د وسلوالو بیرته تر ورتک پس مقامی خلک د دړکو تختولو او وژلو د پیښو سره مخامخ شوي. که څه هم پوز د وسلوالو پر ضد څو ځل عملیات وکړل خو بیا هم هغلته موجودیت لري. د تندو سیمې مولانا عصمت الله وای مخکې شویو د پوځي عملیاتو لپاره کورونه پر دغه پرېښودل چې علاقه به پر امن شي خو پر ضد نقصانونو رسیدلو هیڅ فائدہ ورته ملو نشولا.
زخپل خور لور په خیمو کې نور نه شم برداشت کولای، ریاست ته ټول لپاره مو خور لور رغلی و په دکم کې پراته و، غټه تو کولې کور ته مورنګې دو، غټه تو کولې حیو د مو ختم نه نه، غټه تو کولې عزت مو بربدې دو، غټه تو کولې نو ژوند مو بربدې دو، غټه تو کولې بډا په دې سړک غرمه سو دي خمو کې مو لور د مو تر د مو ور پر پر مو ته ميرو څه شي شو څلور لا کده راکولې چې کوم سروې د مقرره کړی و چې نیمه جې تدلې نیمه اکاست تل.
په مزني کورما کې له 2023 کال را پدې خو داسې صورتحال را جوړ شوه چې د مقامی خلکو تر مخه وسلوال اچانک یو ځای کې را پیدا شي خو چې په زور پسې ورشي نو له هغه ځای غایب شي او بل چرته لاړ شي خو چې کله حالات بیا ښه شي نو بیا ورشي او هغه تل خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر وخت مقامی خلکو ته نه یوازې مالی تاوانونه واوریدل بلکې ځاني زیانونو سره هم مخامخ شول چې پر ضد احتجاجونه روان دي. د کوچي خواجه نهید وای که خپل حق غواړي بیا د دشتګرد بولي خو چې خلک راته ووژل دا هیڅ خبره نه ده، حالانکه تر ټولو غټه دشتګردي بې ګناه او معصوم خلکو ته زیانونه رسول دي.
دا نه
د موثه په چې شي دی یغه واجه سره داده خپل حق ما غوړه حق په غوړ وځه
بلخوا په دغه غړه ځلې تنظیمي سویلي او نو تر اوسه پوز او پولیسو د ریس مخې تر غلې البته یو امنیتی چارواکی مشال رډیو سره د خبرو پر مهال په منځنی کورما کې د وسلوالو موجودیت پخله کړی دی. هغه د نوم نه خدل په شرط ویلي دا ورته نه د معلومات چې وسلوال لکم ځای راغلي خو د هغوی مستقیل او ښکارا ټکانه هغه ته نشته. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات شروع شوي چې دا به تر هغې جاری وي چې علاقه لا وسلوالو تر پاکولو پس هغلته امن په پوره ډول قائم کړی نه وي. چارواکي دا هم ویلي که څه هم د پوز هر ممکن کوشش دی چې څوک د عملیاتو پر وخت ونه ځوروي خو چونکې خلک له خپلو کورنو وتلي نه دي او وسلوالو هغلته پناهګانې اخستي نو خامخا په دغه صورت حال کې ورته د نقصان رسیدلو خطر شته. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
د مومندو د محمد ګډ سیمې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې هلته یو غیر فعال روغتون دی بیرته فعال کړي. دی وايي په دغه روغتون د دوی ډیره گزاره روانه و خو روغتون له ډیره مدې نه غیر فعال دی. چارواکي وايي په اونۍ دوه کې به دا روغتون بیرته فعال کړل شي. نور تفصیل له شهنواز ترکزینه.
په مومندو کې یوازې نه پی 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 روغتون بیا شروع نه شو. پی 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 معنی پبلک پرایویټ پارټنرشپ چې د عوامي او نجی شراکتداري د نظام د لاندې شروع شو د تیرو شاوخوا شپږ میاشتو راسې بند دی. دلته کارکوونکو ته د لسو میاشتو راسې تنخواګانې نه میلاوېدي. هغوی روغتون کې عملیات ختم کړل، روغتون بند شو او ګڼ شمېر خلک متاثره شو. فردوس صافي مشال ریډیو ته وویل د دوی د سیمې دغه یوازینی ښه او په سهولتونو برابر روغتون و.
د دې سره د بایزو چې کوم تحصیل دی دغه ته کوم علاقې دي مساخیل دي دغه سورانه او خانزادګان او بیا د شینوارو علاقې چمرکند لنګارو او بیا د خوا نوګۍ او بیا د خوا پسراشه د پندلې چې کوم تحصیل دی د ویزو علاقه تحصیل یمبارو د خلک با د تر اتل خپل علاج مولجه به کوله او د غریبانو خلکو کار پکې پسنه شکل کې کېدل.
دغه روغتون په 2000 کې د محمدو په مامدګټ نومې سیمه کې صوبایي حکومت جوړ کړو. دغه روغتون یو نا دولتي ادارې ته ورکړل شو چې دغه ادارې ته د حکومت هر کال پیسې ورکړي او اداره ذمہوار و چې دغه ته ډاکټران، ماشينان او نور سہولتونه ورکړي. د رکار اوسیدونکو زبیر خان وای له هغه چې دغه روغتون باندې شوه خلک ډېر مشکل سره مخ دي، ځکه سیوا کې کوم خور روغتون نشته او د ناوغي باجوړ یا پی خور روغتونونه بیا تر دوی ډېره فاصله کې دي.
اوس وکي چې کوم ګورنمنټ د پی ټی آی ایم ان ایم پی ای هغه مستقبل ضلع مومند کې د پی ټی آی دی نو مهرباني هغه ته په دې هسپتال باندې فوکس وکي او په قاعده د خپل هسپتال دلته ولګي او تنخواګانو کې هغه ته کوم مسلې نه دوا کوي رکاوټ نه جوړي.
شاوخوا یو مشتلاندې د مومندونو منتخب د صوبایي سیملې غړي او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر خصوصي مرستیال ډاکټر اسرار صافي ویلي دوی دغه روغتون ته شاوخوا 10 کروڑ روپۍ منظوره کړې. نو دا پوښتنه چې روغتون بیا ولې شروع نه شو، د جون په 23مه د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
دی کې پیسې ټولې وته ملاو شوې دي زما په خیال سره چې سدنی وی فاند د پارمنن ماته منیسټر ویل چې هغه موږ لګیې صرف د زمونږ هسپتال پاتې نو ټول شوي. ان شاء الله یو 10 دن کې دنه وکړي خریدا سٹارټ شوي.
د سپوت دغه روغتون دروازې اوس بند وي، هغه ته هیڅ څوک علاج نشي کولای. خود دغه سیمه خلک به هم وای روغتون باید یو وار بیا شروع شي. شانواز ترکزه مشهد رادیو پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
دا مشال رادیو د نن په سواد کې د امن لپاره یو ورځنی سیمینار وشو. په دې سیمینار کې خلکو پر حکومت غږ وکړ چې د خلکو د حکومت ترمنځ د واټن د ختمولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی ویل د پښتنو سیمې ټولې نارامې دي او هله آرامې ده شي چې حکومت ورته سنجیده شي او داسې اقدامات وکړي چې د ولس د غوښتنو سره په ټکر کې نه وي. نیاز احمد خان دغه سیمینار ته ورغله.
د سواد ډیپټی کمشنر سید شریف په دفتر کې جوړ کړی شوی یو ورځنی سیمینار چې د مذهبي او جرګي مشرانو په امن، ورورولۍ او برداشت کې ګیردار په اړه وو. پکې د ضلع سواد بیلابیلو تحصیلونو، مذهبي مشرانو، مدني فعالانو او خبریالانو ګډون وکړو. سیمینار ته د سواد ډیپټی کمشنر شهزاد محبوب د موضوع په حواله تفصیلي وینا وکړه او چاپیریال کې امن ټینګ ساتلو، برداشت راوستلو په اړه د شریک کوونکو نه د مرستو غوښتنې وکړې. سیمینار کې زیاتره شریک کوونکو د حکومت په پالیسیو ټکونه وکړل او سیمه کې ترهګری، ناامنی، عدم برداشت د حکومت پالیسۍ وګرځولې. سیمینار کې شریک ځای لیکوال، شاعر او مدني فعال فضل محمود روخان ګستا مشال لیډو ویل چې د وطن کې د اوسیدونکو او حکمرانانو ترمنځ لوی فاصلې دي. تعلیمي نظام ژوند جوړ طرز بدل لې، ځکه خلکو کې ناقلاری ده.
په داسې حال کې زمنګ ملک ترقی نشي کولای سو پوری چې موږ د خپل عوام په اعتماد کې ونلو او د تداغو هغه حقوق ورنکو، د هغه هغه دغه هیڅ ورته ورنکو، حیثیت ورته ورنکو، زمنګ ملک مخکې نشي تللی. دا یو خلیج دی، یو ډیر لوی خلیج حایل شهر دی، په دې کې چې دا به ختمول غواړي او دا اشرافیه، دا مقدر طبقات، دا خلیج سیواکۍ عوامي ختمي خو دي سیواکۍ.
سیمینار کې شریک د سواد آزاد خبريال برکت علي ویل چې زیاتره ریاستي ادارې په خپل د ملک په عین عمل نه کوي او ادارو ته چې کومې ذمہواري حواله شوي د هغې سرغړونه کوي.
زمونږ ادارې چې دي هغه د عین تحت کار نه کوي. کوم عین چې دی پکار د هر اداره د عیني حدود کې خپل کار کوي، نو دا نمونه رجحانات پنه پیدا کیږي. زمونږ جسټس سیستم تاسو وګورئ، هغه کې څونه خامیانې دي. دا ټول چې راځي چې دا د اکستریمیزم چې دی، دا هغه بنیاد روغ شي، په خلکو کې هغه نفرت پیدا شي چې زسی جلوه کم آسان حل ماته څه دی، کم تباهي و، کم دغه دماکه و، کم دغه سوه کم. خو دا ډېر شی وجوهات پکار د چیپ دی کې چې کم خامیانې لر کړی شي، دا غې نه پس چې دی که بیا مونږ خبره کوو نو هغه به ځای نیسي، هغه به دغه نیسي. د خلکو هم ذمواریانې دي، خو د حکومت ډېره غټه ذمواري ده، د نظام ډېره غټه ذمواري ده، د چارواکو ډېره غټه ذمواري ده.
دا سیمینار مشر من بعد خیبر پختونخوا مشر خطیب مذهبي مشر محمد طیب قریشی وو. دوی ویل چې امن ټینګ ساتلو کې ترهګرۍ مخنیوي او خلکو کې پوهه راوستو کې مذهبي مشران لوی کردار ادا کوي. دوی ویل چې چاودنی کول، هدفي وجنې او د ملک په ضد کارونه کول وړاندې نه مذهبي مشرانو غیر اسلامي کار ګرځولې.
دی باندې چې دې زموږ د طرف نه زیرو ټالرنس دی چې موږ دا خبره نشو برداشت کولای. او 50,000 مدارس توثیق کړي دي چې په پاکستان کې الحمدلله سل خو ولاړ پټکی والے اغوی دا ویلی چې په پاکستان کې د دهشتګردۍ اجازه نشته، نه د ترخه غری. او زما خیال دی چې دا اسی د مذهب سره جوړ دا نامناسبه خبره ده. تاسو په مغربي دنیا کې وکړه مسلمانان مړ کړ او سمره واقعیات شو چې اغوی د مذهب سره د لری لری پورې سکار. نو زما خیال دی د دې کار چې دی دا د مذهب سره نه دی، دهشتګردۍ په هر ځای کې ده، په هر مذهب کې شته. داسې خلک چې هغه منفی عناصر دي او د نقصان خبرې کوي، خو زما خیال دی دا بل طرف پہ حاوی دی او انشاءاللہ گٹھا بم دے حاوی خلکو وی کہ خیر.
د پاکستان ټولنیز همغږي، سولې او ملي یووالي اداره چې ورته کې پی سی وی نوم ورکړی شوی، ډایرکټر جنرال کاشف ارشاد هم سیمینار کې شریک وو او د ګډون کوونکو تجویزونه نوٹ کول. وروسته کاشف ارشاد مشال ریتو ویل چې د ترهګرۍ او عدم برداشت په اړه د حکومت واضحه پالیسي ده، خو عملداري پرې کمه کیږي او دې لپاره دوی داسې غونډې جوړوي.
هغه امپلیمنټیشن والا چې کوم سایډ ده، حکومت اوس مکمل تهیه کړې ده چې د ریاست هول آف دی سیستم اپروچ، هول آف دی سوسایټي اپروچ به مونږ لو او هر سړی به یو ځای کو ځان سره او انشاءالله یو ځای به د ملک کې امن او د ملک ترقۍ لپاره کار.
د ټولنیز همغږۍ، سولې او ملي یووالي ادارې لخوا جوړ شوی سیمینار وروسته وویل شول چې داسې دستوري به د ضلع سواد په اوو تحصیلونو کې او بیا یونین کونسل کې هم کولای شي چې عامو خلکو ته د امن، ورورولۍ او برداشت په اړه تربیت ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
ګران اوریدونکو د مشال لډیو نه خبري غړې د موبایل اپلیکیشن لاره اوریدل شي د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې او اوس تاسو د پاره د خبرنو لنډیز لرو. په جنوبی وزیرستان کې چارواکي او ځایي خلک وايي په یو وسلوال برید او د پوسټ په ځوابي ډزو کې درې سرتیری او دوه میرمنې وژل شوې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید پاړه سندې ویلي خو یو عیني شاهد ډاکټر منهاج وزیر مشال لډیو ته ویل دا نه د معلومات چې ولسی کسان د پوځ او کده وسلوالو په ډزو لګېدلې. چارواکي وایي د باجوړ په واړه ماموندو سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس سرتیری وژل دی. د باجوړ د پولیس ویان محمد اسرار مشال لډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې رامنځته شوې ده. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. نن په کوټه کې د پولیسو او سرکاري ملازمینو ترمنځ خوډه بشو. په کوټه کې د مشال لډیو خبريال وایي سرکاري ملازمینو نن د صوبایي سملې مخې ته د احتجاج او پرلت اعلان کړو. دغه ملازمین د نوي مالی کال په بودیجه کې د معاشونو د لوړوالي غوښتنه کوي. د پولیسو او د مظاهره کوونکو ترمنځ په خوډب کې دوه خبريالان جوبل شوې دي او پولیسو یو شمیر مظاهره کوونکي نیولې دي. په کوټه ښار کې په ټرافیکی پیښه کې شپږ کسان وژل شوی او نور جوبل دي. چارواکي وایي دا پیښه نن د زرنج رکشي او د سپرلیو د مزدا موټر ترمنځ د ټکر له وجې مخې ته راغلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما یو نوې طرحه وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایو و پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه څرګندونه کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له اعلان وروسته چې اسرائیل او ایران اوربان کړي یادو دواړو هیوادونو هم نن د جون په سلی رښتمه د اوربان پخلی وکړ. ترنو اوریدونکو د خبرونې دوه منی مې ته ورسېدو ک وخت لري را سره پاتې شي ځکه دلته هم مهم ریپورتونه را سره دي. تلابی او تهران یو بل د اوربان په ماتولو تورنوي. په تیرو یو لس ورځو دولس ورځو کې جنگ کې د تلابی او تهران په شمول د دواړو هیوادونو په ګڼو خارونو هوایي بریدونه وشول. د ایران اټومي تاسیسات بمبارد شول او د خلیج په هیوادونو کې هم د امریکا پوځي اډې په نښه شوې. سلطان محمد سرور د مرکې پیل کې د حقوقو او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانګزی پوښتل دی چې په دغه جګړه کې د سیمې وضعیت څومره بدل شوی دی.
لحاظ رو باید ارتا بولیدل سی یا موضوع داده چه آقا پا حقوقی لحاظ باید سره بود سیری چه پا منجنی خطیز که چلده رو کلونا دی بشری حقوق و قواید نقصی ویدی مثلا دی فلسطینیان پا حق لا یا به عروس دا پا نور نریوال و موازین و اکا دی سوری قضایی دی عراق مسائل او دا وست بیانو دی ایران مثلا چه پا حقوقی لحاظ د ملګرو ملتو منشور نقص و په د مانا چې اسرائیل حمله وکړه وروسته امریکایانو حمله وکړه دا یو اړخ د قضیې ده. د بلې اړخ د قضیې نه له سیاسي لحاظ او امنیتي لحاظ دا ثابته شوه چې اسرائیل یو زبرځواک په توګه په سیمه کې حضور لري او په دې سیمه کې د امریکا او د هغوی د ستراتیژیکو متحدینو په ملاتړ پراخ لاس لري او پراخ عملیات کوي. دا یو 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 لوی خطر او همدارنګه دیو بد حالت تصویر وړاندې کوي. د مال نه
آیا ایران به بیا هم د دې توان ولري چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي؟ استاد
سرال د چلاتو سپورې د څومره خسارات ورته رسیدلی دي دا ډیر دقیق نه دي، اما تر هغه ځایه پورې چې د کیږي د خسارات ورته رسیدلی دي په زمان به ونیسي. هغه په دمانه چې تر فشار لاندې له بلې خوا نه دا تهدید هم ورته وجود لري چې که چېرې بیا ورته اقدامات وکړي زه فکر نه کوم چې بینالمللي تضمین وجود ولري چې بیا ایران تر حملې لاندې رانشي.
څه فکر کوئ چې آیا له دغې یولس ورځنۍ جګړې نه وروسته چې تل ابیب هم د بریدونو لاندې راغی، حیفا او نور ښارونه د ایران ګڼ ښارونه د تهران په شمول د بریدونو لاندې راغلل، قسمه کې د امریکایي اډو هم پریدو نه وشول، آیا د قواو د توازن نوې معادله رامسته شوی؟
دقیقا ګوري دلته څو اړخ باید په نظر کې ونیسو. په دمانه چې دلته پوځي ظرفیتونه او همدارنګ هغه ورتیاوي چې دوی په پوزي او ستراتیژیک لحاظ درلودل دا نمایښت وه ور وړاندې سول او کار سول. نو بل خوانه واضح ده چې اوس په دې داخلي وادله او د دولتونو خپل هغه پوزي ځانفتونه هم ارزیابي کوي او دا انډوال په دمانه د نور د سیمه هیوادونه به هم د حالت ته په توجه سره خپل دفاعي ځانفتونه لوړ وړي، په خصوص د خلیج هیوادونه لکه سعودي عربستان، قطر، امارات، اردن، بحرین او دا هیوادونه ممکن خپل پوځي ظرفیتونه لوړ یوسي د لپاره چې دوی هم نس کېدلی چې یو زمان له دغه حالاتو نه مستثنا وګرځي، څه د ایران لخوا یا هم څه د اسرائیل لخوا.
د دغه جګړې د نتایجو یا پایلو په سیوري کې په سیمه کې د تلپاتې سولې هیلې څومره کېدای شي؟
متاسفانه متاسفانه هیله من یم چې زیات بدبینو نه اوسم. د سولې او ثبات مسله په دې سیمه کې د ډېر نږدې وخت کې نشي راتلی. هغه په دمانه چې اول د منافعو تقابل د دې سیمه د هیوادو ترمنځ هغه اختلافات چې وجود لري، د فلسطین مسأله چې اوس متاسفانه په یو ښه حالت کې نه ده، او همدارنګه د اسرائیل او بیواکه اقدامات او د ترامپ د ادارې یا خپله شخصا د ترامپ بې پروا سیاستونه، دا د باعث ګرځي چې په دې سیمه کې په نږدې وختو کې د یو باثبات او دایمي سولې او امنیت نښې نښانې لیدل کېږي.
د سیاسي چارو پو نصر الله ستانکزی و چې زموږ همکار سلطان محمد سرور ورسره مرکه کړې وه.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد ساپی وای په خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو هغه افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري. نوموړی وای د صوبای حکومت کړنلاره دا ده چې خلک واپسې ته تشویق کړل شي، څوک به په زور نه وستل کیږي. زموږ خبریال اسما ګل ورسره خبرې کړې دي.
اوریدونکو دا وخر سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دی. د دوی سره خبرې اترې کوم کمې ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره. د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي، څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره.
دا سده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره، د ریپیټریشن یا ډیپورټیشن هغه د یکم اپریل نه چې کوم سٹارټ دی، نو آلموسټ تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لاک خلک تللي دي کے پی کے نه تو خم بارډر نه. پخې کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي، چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللي دي، ولنټیرلی هم تللي دي، ان ډاکومنټډ هم دي، ای سی سی هم دي. نو فی الحال دا خلک تللي دي او نور دلته کے پی کے هغه کافی تعداد د ریفیوجیز سٹل دلته دي او خپل ایکټیویټیز دا وی سیم کنټینیو دي. چې کم خلکو ته ډیر ستونزې وي گو چې ګورنمنت ته ویلي دي چې تاسو هغه سنسټایز کړی دي چې تاسو لاړ شئ، نو کم خلک چې تلل غواړي هغه تللي دي او نور دلته کمفورټیبلی خپل ټایم سٹل تیروي.
دلته کې ځینې خلک دي چې دا هغوی اسناد دي هغه برابر دي، نو هغوی هم دغه ګیله کوي چې موږ ته د تلو ویلې کیږي، نو د هغوی دپاره څه احکامات یا انتظامات دي؟
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارډز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاک پورې پاکستان کې دي، مور دین 7 لاکس کے پی کے کې دي، نو د هغوی ډاکومنټیشن برابر دی او هغې ته مکمل پروټیکشن حاصل دی ټل وز ڈیٹا پورې چې هغوی دلته پاکستان کې خپل وخت تیرولی شي او خپل ایکټیویټیز کولی شي. هغې ته هیڅ قسم سے یره نشته دی. گو د هغوی ڈیٹ چې کوم دی 30 جون پورې دی. ان شاء اللہ هغوی ته به ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاؤ شي. پلان د گورنمنٹ دا دے هغه به ان شاء الله سټ ټایم کې فیډرل کیبینټ به ډیسیژن کوي. اے سی سی چې کوم دی هغه باندې ګورنمنټ یو فیصله کړی دا هغه میسج وجه دا ده چې چونکه دا پاکستان هم د دوی وطن دی او افغانستان هم د دوی وطن دی نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو باعزت طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یسر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي. نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه دا بیا دا غوی د پر د رهیش ته پر س انتظامات دا سشته چې دا غوی دغه تسلی کومګا لاړ شونو مونږ ته بل تاسو دا سستون زینې
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دی هغه هم دې کې سپورټ ورکړي. پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دی او بیسیکلی چې هغه هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي دا هغه لپاره دا غزي گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دی.
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر صحت حواله سره نو د دوی لپاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري او غیر سرکارو ادارو لخوا چې اوی نمخ کیږي د داسې ستونزو سره.
بالکل بدلته خو زمنګ چې کوم کے پی گورنمنٹ ته د غیم هیلث انفراستراکچر هر ځی کې اویلیبل دی هغه ریفوجیز تم اویلیبل دی څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دی زمنګ د کمشنریټ سایډ نه هم زمنګ خپل د هیلث ټیمز دی زمنګ بی ایچ یوز دی هر کیمپس کې زمنګ کم 43 دی نو هلته موږ ته فیسیلیټیز ورکو او نور چې همدا سه سمګ د پوینټ اوټ کیږي کمشنریټ ته نو موږ ټیک اپ کوو کنسرن اتارټیز ته د دوی هیلث او نور کس ایشوز دی ټول موږ ټیکل کوو.
د درشم جون چې کم دی ګرمیم ډیره زیاته ده نو فرض کړه خلک ځینو د دوی د پرسه خاص سره انتظامات شوی دي
کې پی ګورنمنت دوه کیمپس جوړ کړی دي یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زمنګ د ناد راو د ایف آی اے او د ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نه کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ټایم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ورکوي فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی امیگریشن او زمنګ د کمشنریټ هم دی د نورو ادارو هم دی هغه دوی فیسیلیټیټ کوي چې دوی سموتھلی د دوی ٹرانزیشن وشي چې کم خلک تلل غواړي
کم خلک بیا پاتې شو نو دا غوی ته خو بس مسلې نه دا سی بیا چې د حکومت تر طرفه باغوی دغه د باو چول کېږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته
ان شاء الله ګورنمنت پلان کوي چې د پی او آر کارډز ایکسټنشن ایکسپیکټډ دی چې هغه دوی ته سټ ټایم د پاره وشي او ګورنمنت دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زه کے پی کمشنر ما پر ټول پاکستان کې هوا هم دوی ته سپورټ وکړو کے پی کې دلته سپورټ زمنګ طرف نم چې سی شوې دي موږ ته هاي لایټ کوي موږ ټیک اپ کوو کے پی ګورنمنت چې کوم دی هغه هم دا یو اعلان کړی دی چې موږ فورس فولی دا ریفوجیز نو باسو مینس چې هغه پرشرایز کوي نه هغه فل لاره سپورټ کوي او سپورټ اوس دې هدا پورې کوي چې کم خلک تل غواړي یا مینج کول غواړي هغه ته دوی هر قسم فیسیلیټی ورکوي خو انډیو پرشر نه اچي.
ډېره زیاته مننه مشال ریډیو له وخت راکوه.
ډېره مهرباني. ثانک یو.
د خیبر پختونخوا حکومت وای هغه افغان کډوال چې په خپل خوخه افغانستان ته تلل غواړي دوی تشویقوي خو په زور به هیڅوک نوستل کیږي. دا سرګندونې افغان کمشنر شکیل محمد صافی مشال لډیو ته کړی.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
دا مشال رادیو ته پښتونخوا ملي او امیګون په لومړي ځل خزینه غړو ته په ګون کې عہدی ورکړې. د یاد ګون مرکزی منشي عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو ته ویل په ګون کې خزو ته عہدی ورکول د وخت ضرورت او د ګون مشر محمود خان سګزي دا پریکړه لاغه ورسته کړي چې تیر کال د ګون نوې آئین او منشور جوړ شو. وړانګا لونې چې د یاد ګون صوبای مشر ټاکل شوی مشال ډیو ته ویلي چې دا ګون یو خپ پریکړه کړي دا چې اوس په خزي خپل ترجمانی کوي. تر دې وړاندې په پښتونخوا ملي عوامي ګون کې یوې خزي عہده نه درلوده چې اوس یې سلور خزو ته په مرکز او صوبا کې عہده ورکړي دي. نور تفصیل د مشال ډیو خبريال سمات شبنم په دې رپورت کې راکوي.
د پښتنو کمپاله ګوند پښتونخوا ملي او میګوند په خپل آئین او منشور کې بدلون کول ورسته په لومړي ځل شزینه غړو ته رتبه یو دی ورکړي. په دې اړه د یاد ګوند مرکزی عمومي منشي عبدالرحیم زیارتوال د جون پر څلورشتمه مشال ډو ته وویل
د پارټي په آئین کې د ځنانو لپاره د ودی په صوبو کې هم او په مرکز کې مختصوی پایین کې لیکل دي. نو تر ارلاندې موږ چې آئین څنګه له چاپه راووتل بیرته موږ پر یولس تاریخه د مرکزي کمېټې میټینګ وکړي. د هغه میټینګ څخه وروسته موږ په دې وتوانېدلو چې ګا موږ اوس د زنانو هغه کومې چې ودې دي د هغه ودو تعیناکي یا مقرر کېدل د چرمن لخوا د چرمن په هدایت موږ وکړه.
وړانګ لوڼۍ چې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر ټاکل شوی نوموړي د خپل ودې پاړه مشال ډو ته وویل
پښتونخوا ملي پارټۍ کې د شوزو ځای جوړول شوزو ته ودې ورکول بیا لوی د خوشحالي خبره ده چې په پارټۍ کې د نن شوزو ته په ډیر مهم ځایونو باندې ځای ورکول دا یو ډیر لوی کار دی. یو ځې په صوبایي صدارت ته کوم ماته راکړی دی دا زما د پاره یو لوی بار دی د کام په معنا د ولس د ګټو د وطن د جوړښت په معنا سیاسي تنظیمونه چې کوم دي سیاست یا سیاسي پارټیان چې کوم دي د زموږ د سیاست نرسري دي دوی اوږده مبارزه کړې ده دوی د کام او د وطن د خلاصون د پاره ډیر قرباني ورکړې دي. نو بیا چې کله موږ دې ځای ته راورسېدو نو دا لوی کار دی لوی بار دی زموږ پر اوږو. خدای یو د خوشحالي خبرم ده یو ښه زیری دی او زه خپل ودی ته خوشاله يم چې په یو داسې ګوند کې چې ش زور ور تنظیم لري ش زور ور سټانس لري د وطن لپاره د کام لپاره د سیاست د اوسنی سیاست د انټرنیشنل سیاست او د کورنی سیاست باندې یو ډیر ښه زور نظر لري. نو داسې ګوند داسې دغه کې دومره مهمه دندې راته سپارل چې کوم دی دا یو لوی کار دی او زور ته خوشبینه يم چې دا کار د ملګرو په ملاتړ ش او زور ور وکړي.
وړانګې لوڼۍ مشال ډو تول چې د شوزو نمائندګي په ګوند کې ډیره ضروری ده. دا غیب خبره چې یو نارینه د ښځې دومره ښه ترجمانې نسی کولی لکه څومره چې ښځه په خپله کولی سي. پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان مشال ډو تول چې و ښځو ته په ګوند کې ودی ورکول د اوسنی وخت اړتیا وه.
دا چونکی اوس د وخت ضرورت دی او چې په باید چې زموږ په اگزیکټیو پارټۍ د اگزیکټیو په دغه کې زموږ ښه دی خپل رول ولري او د شدو څنګه دغه کې مضبوطه کې چونکی د شد زموږ د آبادی نیمه ساده. نو په دې والا باندې هم د اسلامي او انساني او قانوني حق جوړیږي.
رئیم زیارتوال مشال ډو تول چې پر روان وختون کې به و شوزو ته په ګوند کې نور ودی هم ورکول سي ترڅو د شوزو شنه مندګي وسی. لیکوال او ادیب شوکترین مشال ډو تول چې د پښتونخوا ملي او میګوند بنسټ عبدالسمد خان څخه په 1990 کې شي. د شوکترین په خبره چې په تیر وختونو کې د شوزو نمائندګي و خو ځانګړي هودي نه ورکول سوي. پښتونخوا ملي او میګوند پر دروشتم جون په شجنه غړو کې نسیمه پانیزی مرستیال مشره معصومه حیات مرکزی مرستیال عمومي منشي ولسمینه کلیوال صوبایي عمومي منشي او وړانګ لوړی صوبایي مشره ټاکله. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال رادیو دا هوسم یو بل رپورټ تاسو د پاره لرو او په کابل کې د پاکستان سفارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې افغان ډرایورانو او ترانسپورټرانو ته د یو کال د مدې داسې ویزي ورکوي چې هغه به پر هر سو ځلې چې وغواړي پاکستان ته تګ راتګ کولای شي. دا وخت مهاله ویزا $100 فیس لري او د پاکستان د شناختی کارتونو د ادارې یا نادرا پر ویب پاڼه کې لینک خودل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر خان جان الکوزی وای د یو رغند ګام دی او افغان ترانسپورت لرونکو او ډرایورانو ته ګټه رسیږي. خو د نوموړي په وینا کفیس کم شینو خبوي. ځینې ډرایوران وای هغوی د کم یا نه تعلیم لوجي په آنلاین ډول ویزې ته درخواست نشي کولای نو په تورخم کې د ورته پر پاسپورتونو سټیکر ولګول شي. د پاکستان حکومت وای پولیس د سمبالول د کرنلارې لمخې په تورخم دروازه د پاسپورت شرط لازمی ده. نور حالت فرات شنوارینه
په کابل کې د پاکستانی سفارت په ایکس پاڼه باندې لیکل شوی چې پاکستان حکومت افغان ډرایورانو او ترانسپورټرانو لپاره د یو کال اعتبار وړ ملټیپل ویزو ورکولو پریکړه کړې. د پاکستان حکومت لخوا په جاری شوی د اعلامیه کې لیکل شوی چې دی ویزې ته د کار، ترانزټ او ترانسپورټ کټګوري نوم ورکړل شوی او د پاکستان د ویزو جاری کولو یعنی نادرا ادارې په ویب پاڼه ورته یو ځان له لینک جوړ کړل شوی. د ویزې لپاره سل امریکایي ډالره فیس اخودل شوی. چارواکی وایي چې هر افغان ډرایور به د آنلاین درخواست سره د پاسپورت سکین کاپی یو عکس، تذکره کاپی او د اعتبار وړ لنډمهاله داخلي سند TD او د یو رجستر شوی ترانسپورتي شرکت اجازهتنامه هم لګوي او په آنلاین باندې جمع کوي او په ډیر لږ وخت کې بورته دا ویزا جاری کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو مشر خان جان الکوزی مشال ریډیو ته ویل چې افغان ډرایورانو او ترانسپورټرانو لپاره د دې ویزې ځان لا کټګوري جوړول د پاکستان حکومت یو ښه ګام دی، خو باید د دې ویزې فیس راکم کړل شي او یا هم په دې فیس کې ورته د دوه کالو پورې ملټیپل ویزې ورکړل شي.
دا خو ډېر لوی سهولت شو د ډرایور او دغه دفاره، ځکه چې په خوا د شپږ میاشتو ویزا ورکول او هغه په دغه حالت کې په عمومي سیستم کې براتله ډېر وخت کنسلېدله. اوس یو تر ډېره سیستم جوړ کړی دی جدا لین دی او دوی به $100 تویلی او د یو کال ویزا به ورته ورکول کیږي. دا به منټیپلی تګ را تګ به کوي. یعنی پاکستان خو لازم سهولتونه ورته برابر کړل او دا تر کومه اندازه چې موږ د موټروانانو او ډرایورانو سره خبرې کړې دي هغوی خوشحاله دي چې دا ښه خبره ده. او دا شته پیسې چې دوی $100 اخلي دا لږې شانتې ډېرې دي. په هر صورت ډرایور او کلینر دواړه غریبانان دي، که په دې کې لږ سهولت راغلی وی ښه به وی. او یا په دې $100 باندې د دوه کلنه ویزا ورکړې وی.
د افغان ترانزټ ریډ یو ترانسپورټر ګلابدین مشال ریډیو ته وویل چې هر ډرایور په آنلاین طریقه باندې درخواست جمع ولو استعداد نه لري، نو باید چې په تورخم دروازه کې ورته په پاسپورت کې د سټیکر ویزې لګولو سہولت هم ورکړل شي.
په دې کې یو مسله ده چې هر یو ډرایور خو په دې سیستم باندې پیګنه نه آنلاین کولای شي. ډرایوران څوک تعلیمونه لري، څوک نه لري، په کار ده چې دا په تورخم په بارډر باندې ورته آلته ډیسک جوړ کړی شي او عمل تور ته سټیکر ویزا لګولای شي. نو دا به یو ښه امر وي، دا به یو ښه قدم وي. دی په کار ده چې اوس دا صرف ډرایورانو لپاره دا سیستم جوړ دی، په دې کې عام خلک رانه نه وځي، عام خلک په دې کې د سیستم کې ویزه ونه لګوي ځکه چې دا ټول سیستم او ترتیب بیا خراب شي.
پاکستان په داسې حال کې افغان ډرورانو ته د یو کال ملټیپل ویزې ورکولو پریکړه کړې چې د ډرورانو ته د مئی یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړل شوی و چې دې نه پس به ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم مخصوصو عارضي پاڼو باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ نشي کړای او دوی به یوازې په پاسپورټ او ویزا باندې زیرازي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې په تورخم د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کول د پولې سمبالولو پالیسۍ برخه ده او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوس هم یو رپورٹ چې تازه را رسیدلې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اکثریتي رایو د صوبې د روان مالی کال د 2019 ارب روپو بجټ منظور کړی دی. تاسو ته دغه رپورٹ زموږ همکار غلام غوث وړاندې کوي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د کال 2015 شپږویشتم بجټ په اکثریتي رایو منظور شو او ټاکل شوی ده چې نن به د پښتونخوا اسمبلی کې زمینی بجټ باندې بحث او د منظورۍ عمل پیل شي. دا د هغه وروسته ده چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال ویلي وو چې د پی ټی آی د رهبر عمران خان د مشاورت نه بغیر به دوی د صوبایي اسمبلی نه بجټ نه منظوروي. د بجټ منظورولو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د عمران خان لخوا د بجټ نه منظورولو د پیغام وضاحت وکړو او د اسمبلی غونډې ته په وینا کې یې وویل چې د دوی د هرې فیصلې اختیار د عمران خان په لاس کې دی.
عمران خان کی امانت ہے، عمران خان کے پاس ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں،
زب یاد خبر تکراروم چې د عمران خان سره به ملاقات وشي کنه نوی نو سبا یا د بجټ په دوران کې یا رستو ک عمران خان د اسمبلی د ماتول وای نو د یوې لمحې لپاره به هم د امر په لاسلیک کولو کې سوچ نه کوي.
د ساين کرے میں اگلمہ نہیں لگاؤں گا، لیکن جب عمران خان اسمبلی توڑنے کا کہے گا، عمران خان نے بجٹ کے اوپر ملاقات کا کہا تھا، کوئی پیغام نہیں دیا اس نے.
د جون په درویشتما د ماخام وروستو د پښتونخوا په اسمبلی کې د روان مالی کال د بجټ د 1925 ارب روپو د اخراجاتو د ټول حجم منظوري د شپږ شپېته بیلابیلو محکمو او لګښتونو په شکل کې ورکړې شو. په دغه مهال د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په بیلابیلو لګښتونو د اسمبلی د غړو لخوا تجویز شوی د بجټ راکمولو تحریکونه یا کټ موشنز د خپلو ځانګړو اختیاراتو د لارې ټول لغو کړل او په دغه وجه د اسمبلی د حزبي اختلاف غړیو د بجټ د منظورولو د دې مرحلې نه بهر ووتل، یعنی واک اوټ یې وکړو.
منصب پہ بیٹھ کے جو عمران خان نے اجازت نہ دی تو میں پیش نہیں کروں گا، میں پاس نہیں کروں گا. ہم آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے اور ان کو بھی ایکسپوز کریں گے جو کس طریقے سے آپ لوگ بجٹ پاس کر رہے ہیں.
دا چې ولې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د عمران خان د مشاورت نه بغیر د بجټ نه منظورولو خبره کړې وه او اچانک ولې د بجټ منظورولو مرحله د ماخام وروسته پیل کړه، په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظ علي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
چې صوبې حکومت بجټ نه پاس کړي نو دلته به گورنر راج اتوماتیکلی لګي، فائنانشل ایمرجنسی بلې کې هغه یو قسم له گورنر راج دی او د دې حکومت به کم از کم شپږو میاشتو لزی. نو لومبه خو دوی ته ضرورت نه وو، خو دوی بیا هم ویل چې د عمران خان نه به موږ منظورو، الا به موږ د بجټ د صوبایي اسمبلی نه منظورو. نو دا د دوی په خپل هغه خبره وا او هغه دعوه وا چې هغه پوره کولای نه شو، الله دا هغې نه پس د خپل حکومت بچاو کولو لپاره د هغې د ساتلو لپاره دوی خپل خبرې نه وتښتېدل او وی ویلې چې حکومت به موږ خیر دی، بجټ به پاس کړو، خو که عمران خان بیا موږ ته وایي نو بیا به په دې کې بدلون راوړي. پاکستان تحریک انصاف مسله دا ده چې هغوی دې وخت په خیبر پښتونخوا کې د فیډریشن یو یونټ چې کومه آئینی مسله وه نو هغې نه سیاسي مسله جوړ کړه او هغې کې پاکستان تحریک انصاف په خپله راګیر شو.
هم تیر ماسخوتن د خزانه او قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د کال 2015 شپږشتم لپاره فاینانس بیل اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو او د مالیو بیل هم په کثرتي رائے سره منظور کړی شو. یاد دیوی چې د جون په 14مه د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قانوني چارو او فایننس لپاره صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د مالی کال 2015 شپږویشتم لپاره نوی بجټ وړاندې کړی و چې د جون په 23مه د صوبایي اسمبلی نه په اکثریتي رائے منظور شو. د بجټ د دستاویزاتو تر مخه د دې بجټ ټول حجم 2119 اربه روپۍ دی چې پکې د اخراجاتو په برخه کې د نوې مالی کال په بجټ کې د بندوبستي ضلعو جاري اخراجات 2155 اربه روپۍ ښودلې شوې چې پکې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې او د تنخواګانو نه علاوه نور اخراجات هم شامل دي او د زمشویو قبایلي ضلعو جاري اخراجات د نوې مالی کال لپاره 168 اربه روپۍ ښودلې شوې چې پکې د قبایلي ضلعو د سرکاري ملازمینو